یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
د لغمان چارواکي دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تیره شپه څه تیر شول؟
بیا سری او ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز محترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تیره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندوز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیورته 5000 پورې هم ګل ښکته.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حملې پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیت قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده او آیات هم راغلی ده. لوی شی په فراس کې ده، مګر مشکل نشته او وضعیت کنټرول ده.
خغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان ولی رحمت الله زیارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقات ته کینول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پانه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پانې له مخې په دې نښته کې لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشي شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افغانستان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویلي، افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین تیره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاسختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. او په ایتالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایي لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونۍ پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه یو نیم زر متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض خبرونه په دوهمنې مې کې د 15 دقیقې اونۍ بس مهم په یو شمیر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او د غرض پر ولسی خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوی. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وای پر محترلم خارې د طالبانو برید په شاتم بولي او د دې لته درنه مرګ جوړه اړولې. د دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تصفوي عملیات په دې ولایت کې روان دی او له تیر شپې راهیسې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولي وای د دې ولایت د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلو لستنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولې او ترې تحقیقات پیل شوې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې اورئ.
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوز د لنګار ولشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوزي عملیات پیل کړي. پر دې خار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تیر شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبله اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تیر شپه د محترلام خار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارن.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان محترلام خار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د محترلام خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایي چې به الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د خاغلی مجاهد په خبره د جګړې د پایل رئیس یې نګ دی و دیش امنیتي پوسټینی ویل او ډیر شمیر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت ډیر دی بلخوا بیا د لغمان والی رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو سلسله ستنې د وظیفوي غفلت په تور زندانی او تریت سیړنې پیل کړې دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي او کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسی جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي وو چې ګنې په دې ولایت کې د شتنه خواله او فساد تر شا لاس لري. خو د وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې ګنې خپل چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغیز کړی دی.
په همدې لغمان په وضعیت کې تمکیګو په لغمان کې د ورستیو جګړو له امله د راپورونو له مخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ازادي راډیو خبریال سره وصل دی. مهرباني وکړه ته ووایي چې آیا د لغمان نه د جګړو بې ځای شوې کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنه. تر اوسه پوری ثبت شوی نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه لیشنګ، دولت شاه، ولینګر ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یاد جګړو له ګواښ سره مخ دي، داغي سیمې خلک ډیر کمی مرکز محترلام ته راکډول شوی دي او ډیر په خپل سیمو کې لا پاتې دي او ځینې نور بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچیدلی دي. ویر نه چې کچېرته جګړه تود شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندۍ را نشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلی دي. او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علیشنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علیشنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتما په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري، دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته اړتیا شي نو کولای شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولای شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل. نری صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوی دي، سبزیجات کرل شوی دي، غنم تقریبا پخېدو دي، د لو وخت رسیدلی دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوی ده. ځایي مسؤلین همدارنګه ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو او یې اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکی خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. له دې مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه، له جګړو سره د کندهار په ولسوالیو کې چې فصلونه رسیدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسیدلي دي. کور ودان بیا هم له لغمان لرې نه ځو، په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډلې زو حملو ته مخه کړې، تیر شپه څه تیر شول؟ په لغمان کې مو له یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د سرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسري او ماشومان په ډلې توګه د لغمان مرکز محترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیر شپه لغمان څوک سره مخ کیږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رسیدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو او تعداد می قوا وی راغلی د هغوی مخې هم غلطه تفکړه.
اعتبارځای صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځای اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپل اندیشنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې شذو قرار لري، د دوی د بے کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شوه چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خود لغمان والی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطنت امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته هم د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرفختې هم نه وتلی، اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان والی رحمت الله یارمل د بی کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه تدلته جنگونه ول، دلته ولسی خلک حتی په خپل کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې گوانڈی ولایتونو ته لاړل، انتقال یو خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي، خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلوده، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه راغلل دغه وسلوال
غونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي، نو په دغه اساس لغمان ته په ډیر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته دلیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګه کې د لغمان د رهبریت چې پراس کې جناب والی صاحب ده، د بی کفایتي او د هغه جنگي تکتیکونه ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او کی او دې ترڅنګ د لغمان د ولسونو سره د پاسيله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کا تکړه، نو هی ورنه علت او لامل همدا کېدې شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل سترګولې د حال او خپل نظر سره شریکو، دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو جګړو او دا چې د جګړو پر ولسی خلکو ته اغیز کړی د موضوع ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو انلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاکا او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپیا هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا خبرې وشوې. خغلی غوریانی په یاد غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغو سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه انلاین غونډه کې د اروپای ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي ویل سکل د دې ولایت په 115 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 400 ټنه وو. او د کابل په شازده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ لس پوله، یو یورو سلور نوی افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ سلوېښت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیر یو الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کیږي. نور په دې راپور کې
د بیلاروس د رژیم لخوا د رایان ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو یې پر بیلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین بیګا نا وخته په یو ټوټ کې لیکلي په بیلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د رایان ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشرې داسې وخت په بیلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د می په څلېرویشتمه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بیلاروس لخوا د رایان ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د رایان ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بیلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناسته ته اړ شوه. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یوه میګ نهویشت جنګي جټ د رایان ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګې لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بیلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او زورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکې عائشه جنګ ویلي تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بیلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه څلور سوه شپږ شپېته زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرنۍ ځواکونه له سیمې نه وځي بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپاره شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیا او چین پر ست کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخه ته سیرمه امریکایي اډيبه نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوزي چې ټولې سیمې ته ګواخوي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره به هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانې هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخي اډې جوړې کړې دي. ورسپانې د کشفي او پراتیفي ریپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې د غاړه د ډیورن کرښې د صفري نقطې په 8 کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان تر وته وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو ساري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هیوا دولتي ورسپانې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوي چې پروان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. ورسپانې همدارنګ ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په ورستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمنځ ګلانو د روزن دود او فرهنګ وده کړی او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمې کې یو کلی د ګل فروشانو په نوم یادیږي. د چلمزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوه باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلمزار د سیمه وسیدونکو 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګوی په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له ډیر کالو راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرید فروش هم خدا ګلان دسي ګلان نه مسي د 500 نه نیورته 5000 پر هم ګلسته ده. هغه هم شوقیان اخلي از توګه دا ګل اخستر نه کوم نه خل شوقی هغه 5000 پر اخلي نه هغه 500 د څو پر واسه پر ګل اخلي نو دي دا د موږ منځ کې چې اول ګل فروشي تعالی ما کولا وس فرض د خدای د موږ کې د ګل فروشان په نامه تبدیل سوی ده. فرض خدای راضی است ولې خپل کسب نه مختار دغه نه د موږ روزي او دغه نفقان نه دغه نه تخیل
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبند دي، دا وطني جیریبند دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نمونه زیات دي، نو د نور جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، لیران لرې وړي، بیا کابل نه موږ راوړو او نور موږ نفر نور موږ ته رالیږي او خپل ګلخانې لرو. هلته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو. هر نو ګل نه سې راوړي، د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په 10,000 موږ اخیستی ده، دلته قلم چکو نسل ته اخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې وله کړه د نیلګو کا چې دغه د ګلانو روزل هم کوو. چې دې مخه ګلان ته کتل هم راوړای مې ده. هغه رنګ چې ما سره د ان شاء الله په کندوز کې چا سره منسته د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر ښه مایرات لرو. پکې په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، د کې و رنګ شپږ رنګ پیوند دا پکې چې نه بیس فیم د کلرم پاک ګل ګل خانه ده.
نو موړی وای چې په دې ورستوې کلونه کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوی دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخپره په دغه ټایګر ګلان کې د سې ګل لرمه ته 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای دا د سې ګل د مثال کډیندا و دغه یو نیم سرمه باید پیښه ده. دغه 500 یو خپل ور مې نکړه. د سې ګل هم ستاده چې 5000 شپږزر او زر لا زر پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خوراوړو دلته و.
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم څلوېختلن حبیب الله دی. هغه وایي چې د ګلانو روزنه د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دوه درې ګلان مې مکه ګلان مې اغېسې دي وړه مې کور ته کېنو مې مونږ شوقیان اسو. ګلان زیاته قیمت ولري، کوم قیمت یې نشته. دا ډیر ښه ده. دا د آب و هوا لپاره هم د سې ډیر ښه یو د سهار کې جګېږي چې زیاده ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه نه
ډیر ښکلن محمد هارون چې په مختلف رنگونو کې لاس ګلدانه ګلان اخېسې دي، هغه وایي چې د ګلانو روزنه خفغان لمنځوړي او انسان ته خوخي ور کوي.
د راغله مل ته ګلان واخلمه، ګلان کندوز کې خه ګلان دي، او ګلان خه ګلان لرو، وس پهلان عام ګلان لرو، ګلدانی والام لرو، بيدون د ګلدان هم ګلان لرو، او کور خایسته سي، شاپريال خایسته سي. من کوشش لرو ځوانان ته بغه ټول کوشش لري امدا چې خپل وطن خایسته کی او خایسته جوړ کی.
په کندوز کې د شاپريال ساتنې د اداري چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې، بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپېریال سمسورتیا ته زیاته شوې، او له کبله یې په چاپېریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مو د اونۍ 15 دقیقې بحث دی په افغانستان کې، البته په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو جګړو او پر خلکو یو لسی خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی اوروي.
د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان امنیه قماندان لطف الله کامران د ده په وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی. له دې مخکې د لغمان والی ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله شنډې شوي. د چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه یې مخه ونیوله. دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د افې د نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک د څنګه مشرې ویلې دي چې افغانستان هغه خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 12 پرمختګ لګواک سره مخامخ شي. د اروپای ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په منسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه، او یو مخکښ ژورنالیست توقیف کړ، او په ایټالیا کې د یو هوایي لفت یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې په اونۍ بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا چې دغو جګړو پر ولسي خلکو څه اغېز کړی، وروستۍ بېلګه هم په لغمان کې وروستۍ جګړې وې چې ویل کېږي د له امله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. یوازې وضعیت په لغمان کې دا ډول نه دی، پر لغمان سربېره دغه راز په هلمند کې هم وروستیو جګړو ډېر کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي. کندهار کې هم په تېره بیا ژېړې ولسوالۍ کې په زرګونو کورنۍ له جګړو بې ځایه شوې دي، او ډېر هم بیرته خپل سیمو ته په سیمه کې د ماینونو د خخل شوو ماینونو له امله نشي تللی، او ډېرو هم د ماینونو د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په اروزګان کې هم وضعیت دا ډول دی، بغلان کې هم، او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وروستي راپور کې وچا ویلي چې د روان 2020 کال پیل راهیسې د جګړو او د غرض د قحطۍ له امله په افغانستان کې ته نږدې 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، او ډېرې هم بیرته خپلو سیمو ته نشي تللی، ځکه چې په سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي، او د غرض وچکالي هم هلته په خپل حال پاتې ده.
نن په خبرونه کې لخپل میلمنو سره پر همدې خبرې کوو چې ورستو جګړو هوسمو کې چې دوی اوسیاو پر څارنلري ولسی خلکو ته څومره زیان رسولای دی. د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر مو میلمه دی او د غراز له شمال ختیځ څخه هم قدرت الله صفای قومي مشر دی او مدني فعال دی. دواړو میلمنو ته خره خلاص وایو. بلې بلې قدمونو میلمنو
تاسو
بلې مننه ستاسو غږ اورم. کور ودان غوښتم چې آیا تاسو سره په لاین کې یاست کنه؟ کور ودان لومړی به سمندر صاحب تاسو ته درشو. تاسو دغه وروستۍ جګړې څه ډول ارزوي؟ الذي مخکې خو هم په افغانستان کې ډېر جګړې شوې دي، په ولایتونو کې ډېر کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. آیا کوم توپیر وینې د وروستیو جګړو ډیر خلک خپل اصلي مينو به ځای کړی دي؟
و تاسو او دمکو او ټول دوستان ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله پاک کی زموږ په ملک دا ور نور مرکی او الله پاک کی پر موږ باندې رحم وکړي. الله پاک کی ومشته یوالي او اتفاق راکړي چې دې رمو شدان دې کولا قرآن کې وایي چې الله د دین پر سي په لاس ونه سي پرکې موږ جوړوي. مشته دی الله پاک دی والي چې تکرا کې او د پرکو یا لازم شل لري کې. نو ستاسو جواب په دغه کې به دا وایم. ما غوړی
ستاسو غږ صفا اوریدل کېږي، مهرباني ادامه ورکړي.
شوشا نو دا جنگونه او نور جنگونه ډیر فرق سره لري او فرق یې دا سیدی چې دا زمج ته فقط دا ارغندا او پولیسوالي کې موږ په دغه ورځ کې در 200 او د 400 پورې ټپيان او شهیدان یې موږ لرو. او موږ شنه شې د ټول د یخ خدمت زمج خلک مرسوله دا جنگونه په یخ شروع دا یو دا چې ناورین رالي چې د دې ځه هر څو نه وایم زه خپل داسې الفاظ نه لرم چې وجه ته وکاروم او یا ودغه مظلومان یا دغه کشنیان یا دغه یتیمان چې د دې ماچ په کومو په خپلو سترګو هغه د یخ مړه کشنیانې دلې دي او الله پاک چې نور دغه شان په ما نه ویني او الله پاک چې په ما باندې نه اوري.
دا تاسو بخښنه غواړم، تاسو دا دی یخنی یادونه وکړه، دا تقریبا یو د جګړې یو بل اړخ دی. موږ اوریدل یو چې جړې ته چې بیرته خپل خلک خپل اسلمینو ته ورګرځیدل نو ډیر ماینونه هلته خښ شوی او ډیر په ماینونو لزول شول. چارواکو ویلو چې موږ دوی ته ویلو چې تر څو پورې سیمه له ماینونو نه وي پاک شوی باید بیرته راونه ګرځي. اوس تاسو ته یخنی یادونه کوي، اې د یخنی مخنیوي نشو کېدلی؟ مرسندوی ټولنو او نورو مهرباني.
نو دا چې اوس یخنی دا یو دم چې یخ رالی دا خلک ډیر راډیر څوله دا زموږ د کورو دروازه هم تیر څوله او دولت وجه ته دونه تیاری نه درلود ولی خو دولت په خپل په جنگ کې شکیل دی. هغه څنګه دغه نه لري ظرفیت نه لري چې د زورو کورو د پاره دي یا چاچونه ولري یا د خیمه ولري یا د دې ډیر غټ بندوبات ولري د خپل وبوته پوری ارکر بو خپل چاته ځای ورکړي. دا
بله سمندر صاحب تاسو زما راغوري. بله مهرباني.
او تاسو څنګه راغور؟
بله تاسو
دا خلکو چې بده سره چې ورته کول چې دی برات راغلي ولا نو د پلاستیک کوس لا نه ورته دی ډیر یخو نو په دا کې د شپې هم خلک را روان او د ورځې هم شې د وښنیان را روان چې چا به په دې وخت کې دی تر چې دګي کوله په دا وخت کې بشپه او دوی
سوي
په دا کې وخت کې وښنیان او څنګه ژوند لا سوا.
سمندر صاحب تاسو خو مخکې خبره کوي اوس خو هوا ګرمه ده، یعنی دا د کوم وخت خبره ده چې حالت یخنی و؟
دا خو چې اول جنگونه شروع ول دلته دلته ډیر یخنی ولا چې هغه اوس خو دی اوا سمه ده.
بله مننه.
دا اول سره څه دروسه پوری بیا دغه مینونه چې په کورو کې دا داسې مینونه نه دي چې په کور کې په یو خونه کې دا چې دای نسکه چې په هغه کې که یو ټلویزیون پروت وي که یو بکس پروت وي که نغره وي په هر شي کې په لار کې په دې چې مینونه داسې مینونه کرل شوي دي چې د دې هېڅ دغه نه کېږي چې سړی په ډېر لږ وخت کې کنټرول کړي. دا ډېر اوږد وخت غواړي او د سلو سه د دوه سوو کسانو سه د پنځو سوو کسانو پورې موږ تلفات لرو په لوی کندهار کې.
بله، که اوس راته ووایه چې وضعیت په لوی کندهار کې په کومو سیمو کې نارام ده یا نکراری ډیره زیاته ده، په کومو سیمو کې؟
اوس زموږ په پنجوایي کې چې اوس راواخې، په جړۍ کې راواخې، په ارغنداب کې خپل څوک نه دي ورغلي، چې ورغلي دي هغه په مینو کې دي، ارغسان ولسوالي ده، شوراوک دي، داسې ټول مینشن دي، دا ټول ولسوالۍ کې حالات خراب دي چې خلک راځي مینونه پټ دي او خلک دا د کورو والا په دې کې په سل کې نه نیوي، ته سه د کورو والا دي د جنګ دپاره چې خلک تیاري نه شي، د هغو کورونه دلته نشته، هغو خپل کورونه خوندي کړي دي، بیا جنګ ته راغلي د جنګ میدان نه شي.
که راته ووایه چې دغه خلک چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، اوس خو تقریبا د ډیرو حاصلاتو د راټولولو وخت هم دی، داسې مخکې راپورونه درلودل چې خلکو ته ډیر زیان رسېدلی دی، که راته په مشخص ډول ووایه چې اوس د کومو حاصلاتو د راټولولو وخت دی او فکر کوي چې آیا دا خلک چې بې ځایه شوي خپل حاصلات له ځمکو له باغونو به راټول کړي؟
دا امکان نشته چې خلکو غنم کرلی دي یا د دې انار دي یا د دې انګور دي یا د دې نه وګور کړی دي او نه دروازه پورې هغه شاخونه لري بل دي چې لانسته دا خلک په ډیرو سختو مشکلاتو کې دي او موږ د نړیوالو ټولنې صدا غواړو او د اسلامي امت سره د ټول انسانیت صدا غواړو چې دې خلکو سره کومکونه وشي او دې هغه وخت چې دا غمزه پاکیږي دې د ډوډۍ وسله اوس نه لري او بل زموږ حکومت چې دی هغه په جنگ اخته دی، هغه خپله دغه سره شی نشته چې دې خلکو ته یو لاس نیوی وکړي او کومک سره.
بله سمندر صاحب، کور ودان تاسو ته بیا هم در وګرځو. د شمال ختیځ د قومي مشر او د مدني فعال قدرت الله صفای تاسو هم خبرونه ته راغلاست. صفای صاحب، کړه ته وایي چې په شمال کې کندوز د کندوز ولایت له خلکو سره بیا په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې وې، موږ راپورونه درلودل چې خدای مکړه چې دا کندوز بیا د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي، مخکې دوه ځلې د موقت وخت لپاره سقوط شوی و. آیا هلته مو وضعیت همداسې ده؟
ارے صاحب، موږ د کندوز نه تاسو ته نورو محترمو کارکوونکو ته د ازادي راډیو همداسې میلمه سمندر صاحب ته درستو افغان ولس ته د ستاسو تاریخ سلامونه احترامات وړاندې کوم او ستاسو د سوال په جواب کې دا د شهر حکم د شمالي شرق یا د دغه حوزه چې موږ د دم غړي د درې څلور ورځې کې بغلانونه کې جګړې تودی دي او په کندوز او بدخشان کې ځای کې کله ناکله ولسوالۍ کې جنګونه وي او د دوه درې ورځې دیخوا ارخونه تخار کندوز او بدخشان ښار هم ده او زور د جګړو زیات په بغلان کې روان ده. بلی،
موږ بدخشان درایم، وردوج څخه پرون راپورونه درلودل چې هلته وسلوالو طالبانو پر ډیرو امنیتي پوستو بریدونه کړي وو، د ولسی پاتون کوونکو پر پوستو چارواکو د ډیرو مرګ ژوبلو ویلي وو. کراته وایي چې وضعیت د افغانستان په شمال ختیځ حوزه کې آیا یوازې بدخشان ده که نور هم په وروستیو کې ما وویل چې کندوز آیا دغه اندېښنې وصرف شوي؟ وسلوالو طالبانو ویل چې ډیر نږدې راغلي تر کندوز تر خاره پورې ځانونه رسولي دي.
ستاسو معلومات درست دي، همداسې په بدخشان کې د بعضو مسلې کې عملیاتونه روان دي، د طالبان دخوا نه حملې کېږي او دولتي ارګانونه د هغې خپلو سیمو نه غواړي دفاع وکړي. همداسې په بغلانونو کې د څو ورځو څو شپې مسلسل جنګ روان دی. کندوز کې هم د کندوز مرکز شاوخوا ته طالبان نو داسې اوازه رانږدې شوي چې موږ به په دې ښار حمله کړو، دا به نشو. او عنوان صاحب ولسوالۍ باندې حمله وشوه، هلته هم دواړه خوا تلفات هم موجود دي. هرچي کښې حمله وشوه، بله شپه ولسوالۍ د شارچي کښې هم هلته تلفات دواړه خوا موجود وو. خان آباد کښې حمله کړې وه. همداسې بې ځایه شوي خلک زمونږ هم د خان آباد، د اختاش ولسوالۍ، د قلعه زال، د امام صاحب، د هرچي ډېر زیات دي. دلته غو د مینونو ډیر خطر ملي دل کیږي. دلته یو موضوع ته فرق کوي، فرق دا ده تفاوت دا ده چې دلته کله جنگ روانيږي هلته خطونه د جنگ ځای په ځای کیږي، کوم کورونه چې دي ګڼمشت سیمې دي خلک ځای کیږي او نور زړه ته پکړه کیږي ډیر سخت ستونزې سره مخ دي.
بله همدا
موضوع ده
که هم دې موضوع ته راشو چې جنگونه په بیلابیلو بڼو پر خلکو ناوړه اغیز شیندې. کله چې یو څوک د جګړو له امله خپل سیمه بې ځای کیږي نو تبن ډیر شاین تر شاپ پریږدي، که ځمکه ده، که باغ ده، که مالونه دي، که بل څه دي. که په مشخص ډول راته وایي چې دلته چې اوس په شمال کې مثلا هغو سیمو کې چې جګړې نښتې دي خلکو ته څه ډول زیانونه رسولي دي؟
جگر کو تقریباً خلور لسیزش جنگ روان ده خو دل تا اوز دقا جگری دید پار خلقو تا دیر زور و توی سخت تمامی گی چو دی خلی پرو خروان و خلق دیر امیدوار و دیر پو تم و جلال صلح با کی گی او دا بسر نیسی او دقا جگور بند با دتا ایجاد کی گی دوار را نور پا دی ملت بانی رحم کی دل تا خلق دیر ناطاقت گی او دیر روزی که تو کندوانیم دست آوازی گی چو عملی با کی گی خو خلقو تقاضا داده د قانونو د زارینو د بزګرانو چې موږ د اصلاحات وخت د ټولولو د قانونو د نورو غلجاتو په دغه وخت د واره خانه د خلکو تقاضا هم داده چې دوی د په دغه ملت باندې د کړېدلو خلکو باندې رحم وکړي د جګړې نه کوي موږ د اصلاحات وخت سره ټول کو به د دې موږ وخت د دې جګړو د لاس ځانونه لیدلې دي او راشي تاسو د ځای شوی کوم تم کومک شو دا هغه مشکل نه ده حل کړه او زیات کومکونو امکانات نشته. البته نو دغه خیر تشویش خلکو سره شته نو تقاضا هم ده ده خدای
وکړي
چې دواړه خو ومنل شي
صفای صاحب
مدته پوره د خلکو تصبر وکړي تر څو داخلې غلې او دانش ولیږي.
صفای صاحب تاسو د جګړو یادونه وکړه، له بغلان کې هم وضعیت همدار ډول دی. ما پوښتنه دا و چې ډیر کسان خو له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او ډیر نور هم اندېښنه لري چې که چېرې جګړې تیز شي نو دوی به چې کوم لوري ته ځي، یعنی کوم لوری به خپلوي. په هر صورت مننه کور ودان، بیا به هم تاسو ته در شو. سمندر صاحب که راته ووایي چې دغه جګړې چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې تیز شوي دي، تاسو وویل چې دا توپیر لري له مخکنیو، آیا فکر کوئ چې مثلا دغو جګړو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي؟ کله کندهار نه او اخوا تاسو یو تصویر ورکړئ چې په هلمند کې وضعیت څه ډول دی، له خلکو سره به اتمن غږیږي، زابل کې، په اروزګان کې، په نورو څنګلورو ولایتونو کې.
مش پختل مش خولس زختل د کلی سړیم او زما ټول ژوند ولس سره دی. زما پختل د یو شی دی ولس دونه څنګه دی چې یو باوري باندې پمځک کې یو باوري وکړي شمسي ترکشي دی جنټر ترکشي دی چالات خراب شي د پدې مابین کې خل راځي بیا دا غته دی شان وړي دا شمسي وشم اوس نه دی با چې کولای شي نه غنم کولای شي نه فصل اخستای شي موږ په داسې یو حالات کې یو لکه د جنت او د دوزخ پر مابین چې ولاړ سړی نو که جنگ شروع یې داسې دی چې حالات خراب لکه په دوزخ کې شي او کچیر حالات یا نورمال دي نه دی دی لکه د موږ ساوز دی لکه چې موږ څوره د صاحب پیدا کوله که په جنت کې چې ګرځو چې په کټ هغه دوغه نه ساوه خېږي دا چې یو دایمي ور باندې رانیسي او یو دایمي یو فیصله رانیسي په دغه حالات کې ولس په سل کې اتنی ویت ساده ولس تبا دی ولې هغه د جنگ سره چې د هر ځای راځي دغه کور محفوظ دی او خپل جنگ ته ادامه ورکوي بیا یا چتی عمل شي چې دی هغه چې د خپل کور ته ځي د نو کور محفوظ دی. دلته ول بارا کم دی په دغه لکه کې چې جنگونه دي او په کندهار یا په هلمند یا په زابل په دټول دغه درغسان ماجر وز دون راغل دي په دې بیش په دې بولده کو په دې کندهار کې دون راغل دي دا د معروف دون ماجر راغل دي چې فکر کوي اوس دا دی نه دی چې سړی اوس پیشه باندې وای اوس کدا جنگ نه سړی بابا چې و چې موږ ته دون تاوان راوړی دي چې موږ سان سکشای نو یو خدا خرابې دي چې غاینه خراب شو کورونا ونه دل څړکان خراب شو خلک شي دان څو چنيان شي شي دان څو یو خدا مسله ده دوم دا دي چې و ته د وچ ګوډي د فارم څنګه شکواله او خو چې وی کې د څه د مو پر کین په مابین کې راځي چې دا یو فریق سره وای د هغه مرګره چې دابل فریق سره وای د هغه مرګره
نو توخ به یادې وو پریک پالاکا کې یا بل پریک پالاکا کې
bale
کله دولت پالاکا کې ابل پریک دنه پریژ نه کپا بل علاقہ کې ابل دنه پریژ نه
bale لاس
په بل کې موږ ولست تپاس
bale لاس
په موږ ولست څوک ګرځره
bale سیمه هم لاس پلاس کېږي د ثابت دی وګړي مودې لپاره هم یو لورې پر ولکن شټینګولې کور ودان د یو څو اوریدونکو نظرونه بو وو چې لخپل سیمه به زیات شوی چې دوی څستون زلري بیا بستاسو نظرونه پر وورو
دا نه کراغلی یم
د کراباغ لو
جنگ ودو بدانې ودو طالبان په کورانې نه ماته کورونا ما وانه ولاګي د کورونا لاګر کړو ګورې مې کنال مسای زخمی سواله هغه په زمانو څنګه مې وریا پاته دا ځوان ګندې دا څور مسیان مې راځي دا د ورځې مخه دا جنگ کم کم شروع و ټول تمام دار سواله دولت کومه کوړو زوی کومه کوړو چې ما ته تل نيستي له په دې ورځې د جنگ ورغلی و زوی نه نشاره راغلی ولا څوک له کور و شنه چاره نه یو وکور ما وان ونه کې د نیم کور نه کړسلو په زمانه اوس څنګه مې وړې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانې کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې ته تا په کلای ملي کې او تو کور په دایو کور پر راته په کلای ملي
دغه د شابګل نه میږي دغه سره وټری چې په دوله سور په دوه شوم ولاکه چې ما راشتلې دای د بل پر درګه ګرځو د ترازو په ډکه ګرځو چې په پیدا کو کچ پانه وینې په تر چې مسلمان ته کړی په لور ته ونی سم ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره ناست یم د خدای د پاره یو رس پر پیدا کوم هغه نو واسه مسلمان ته چې ته کړی په لور ته ونی سم ځونی کرا چې د پکن ولاکه کې شنو یو سره بل نن رینا نه لرم د شپه په نه يم
وانته د پاره د
چا خدای د پاره ان په لکه باندې ګرځم تا ته بغاری عمر له ماتره یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وای ته کوم مرته سن اس کورو چې مر نو وای ار څوک مې وای دا ما د خلل د بلای دا مې د ما د خلل د ما ما شر خلک ته په نو سره
استاد سره چا کومه کړې دي
یو چا ولا کړو دا چا ولا کړو دا دلای دلی چې دا اخر چې تا په دکان دا چې ولا شو راځي
مصطفی ما د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا چې په میوان ولسوالۍ کې کڅم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دي نو په دې خاطر د ازمر د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کړه سوي دي ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته کړی مطلب یا شاخت راغلی یا هغه مچ کچ کم د امن ځای
د چوتونو د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو واورید البته به ځای شو چې د جګړو لامل لا خپل امینه پرخې دي د ازادي رادیو خبري اعلان سره څرګندونه کړې وي به صفای صاحب د دوی خبرې مو واورید د ډیر یو بد ژوند انزور ورکاو تاسو چې دغه وضعیت وینئ ولس څه کولای شي په ولس جګړه تپل شوی جګړه کې راګیر دی خو کله چې یو اوس ول دغه وضعیت سره مخامخ کیږي نور ولسونه د مرستې لاس ورغځوي آیا دوی دغه بې ځای شو زپل شو سره تر اوسه پورې ولس کولای شي چې مرسته وکړي تاسو خبره ده د استاد سره
کوم خوند یا کوم مند چې موږ وازونه وو شو د الله غورو سره د میوان د ټول حقیقت دی خو پاک دی خپل او رحمي افغان ولوس باندې د استاد کړهونه ورس ورس زیاتې دي بلې او د خلکو کله په جګړو کې د ځای کېږي او د شهرو کې جنگ جګړې دي نه کېږي کورونه خراب دي د مواشي مالونه د منځ کې حیوانات همدا چې کوم څه چې لري هغه په دې په بار بار څه د ځای کې هغه د لاس اور کې ځان خوندي ځای ته نشي رسولی مالداری تقریبا د کندوز شاوخوا نه بیخي د کمېدو ده همداسې فر فقط فر باسي کله چې جنګ و جنجال وي او دا دواړه خواوې هسې د هغې ادار کوي چې موږ د ملت د غلوف غم کې یو
رازو هم دې خبره ته صفای صاحب رازو هم دې خبره ته وخت ډیر نه لرو که تاسو نظر واخلو تر پرونه پوري داسې توجیه کړه چې د افغانستان جګړه رواده او په افغانستان کې بهرنی ځواکونه دي اوس چې بهرنی ځواکونه وځي تا
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه جګړه سمه ده چې په افغانستان کې بیا هم دوام وکړي؟
نه هرگز نه. موږ د خزا ده د پیشنهاد دواړه خواته دا ده چې نور د جګړې نه د لاس واخلي، بیا په دغه افغان ولس باندې بېرحم وکړي، په خپل ځانونو باندې بېرحم وکړي، خپل اولادونه ورونه دي متبا کوي، خپل میندې او خویندې دي نه بې اولاده کوي نه بې وروره کوي، په خپل ځان مرحم وکړي، په نورو مرحم وکړي، نور د جګړې نه لاس واخلي، جګړې نور د خلکو حوصله نه ده پاتې. او کله چې دوی جنگ او جګړې کوي د خپل د ځان د بقا او د دفاع لپاره، دواړه خواره هم نه کوي په ملت باندې، هر خان قانون او غټې وړې درنې وسلې ورول کیږي.
بلې کور ودان مننه سمندر صاحب. تاسو درزو دغه چې ما مخکې وویلې له مختلفو لورو خلک غوښتنه کوي چې باید اوربن وشي، جګړه باید ودرول شي، نور په افغانستان کې د دوی په خوله جګړه نور روا نه ده، یو افغان بل افغان وژني، ولسونو کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا همداسې انګیرل کیږي چې نور باید د جګړې ډز بند شي؟
زه په خپل یو شهید ټول ولت زما خبره ده کړه ده.
بلې سمندر صاحب تاسو مهرباني.
زه په خپل یو شهید وایم ټول د افغانستان ملت چې هر ټول مسلمانان دي، تنظیمي چې ساده یا تنوي ته ساده یا منوي ته ساده، موږ ټول مسلمانان او افغانان دا غواړو چې جنگ بند شي. ولې؟ په جنگ کې چې دی نه علم کېږي، نه تحصیل کېږي، نه پرمختګ کېږي، نه دین زده کېږي، یو شی نه کېږي، وحشت تیریږي. نو هر انسان چې په افغانستان کې اوسېږي، که د افغانستان د باندې هم، هغه د انسانیت په خاطر باندې او د اسلام په خاطر باندې، پر یو انسان باندې دوغونه تکلیفونه او دوغونه زحمتونه پر یو چا د چا نه پرزو کېږي. زه دا وایم چې ځینې خلک ژوندي دي، زه دا پر ایمان باور در کوم چې دا خلک په مرګ خوشحاله دي چې دغه حالات نه شي زغملی. خدا دې انسان خو هر حالات نه اوس کوژه کتهژه کشه خو نه استه. موږ په یو شی دي، موږ په دولت باندې ځغ دي، په دولت کې هم داسې یو ناکایي کړی یا قاچاق پر یا ډالر ماس یا شرکتان والا شل پنځل اسکال کېږي چې هغه په نظام کې دننه دي خپل کار کوي، هغه د ولس پروا نه لري، هغه جنگ واړي په جنگ کې د دې ګټې دي. موږ خو پر اصلي خبره خو موږ پر دولت باندې ځخ کوو چې هغه په دنیا کې سفارتونه لري، هغه دي خپل اصلاحات.
سمندر صاحب وخت کم لرو که راغونډې کړي
ټول هغه خل
د وخت کم لرو بخې کړه خپل خبرې مو سره راغونډې کړي مهرباني.
زه په خپل دادی په دولت باندې دا ځخ کوم چې دولت په خپل نظام کې اصلاحات راولي.
کور
ودا دغه جنگونه ډیری چې تین پدې کې 1500 ملګرستي او 500 کسان د اصلاحات نه دی راوستي، ځکه چې دا جنگونه د دې طرفه ډیری.
کور ودا مننه د جنوب لویدیزي حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر، او دغه راز د شمال ختیځ حوزې قومي مشر او مدني فعال قدرت الله صافي چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان له تاسو قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کو.
اوخ کی می بنی مرگ ملی دا لیدا جانان مینا نا پخلا کونا دا حال ویلو سے منشتا دگیلو ڈکا ڈک زڑگے بطور ارمان بہلا ہلا زما در شی چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا
د خبر په خزو می وړې درلې وي پکټ د جنازې می چړې دلې وي کنا د خبر په خزو می وړې درلې وي کنا